په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د مخامنۍ خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم پیل دې سات په مهم خبرونو کو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن پر یوه پریکړه لیک رایه واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه د حضور دوام یقیني کوي. دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروې وړاندې کړې د متن پر سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلودل چې پکې د یو لړ تغیراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. کړي ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي. په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه تر یو بل کال پورې یعنی د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې د افغانستان سفارت ګمارل شوی شارزدافر فضل محمد صابر خپلو همکارانو ته ورو پیژندل شو. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د نوموړي د معرفي کېدو په مراسمو کې چې پرون پنجشنبه ترسره شول د سفارت پر کارکوونکو او یو شمېر افغانانو او سوداګرو سربیره د ترکمنستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وفا حاجیف او یو شمېر همکارانو یې ګډون کړی و. د ښاغلي بلخی په خبره ښاغلي حاجیف ویلي دلته د دې لپاره راغلی چې خپله دوستي او ورورګلوي ثابته کړي او زیاتوي چې له سفارت سره په همکارۍ به د ټاپي ټاپ او نورې پروژې عملي کړي. په اشقاباد کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت لخوا ګمارل شوی سرپرست سفیر او شارزدافر داسې مهال دنده پیلوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ډیرو هیوادونو کې د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماتان خپلې دندې مخته وړي. ازبکستان چې له روسیې سره نږدې اړیکې لري په اوکراین کې د جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر نن په تاشکند کې د پارلمان غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې د اوکراین وضعیت ته ژوره اندېښنه لري او هېواد د اوکراین هغه سیمې په رسمیت نه پیژني چې موسکو په رسمیت پیژندلې دي. د پولند سرحدي ساتونکي وایي پر اوکراین د روسیې د برید له پیله تر اوسه پولند ته د رسیدونکو کډوالو شمېر 1.5 میلیونو ته ورسېد چې دا شمېره د پلازمېنې وارسا تر نفوس زیاته ده. د پولند سرحدي چارواکي وایي دا نن سهار له 1:30 بجو وروسته 2000 اوکراینی کډوال پولند ته داخل شول. د ملګرو ملتونو په وینا تر دې دمه د 3 اونیو په ترڅ کې د جګړې له امله له اوکراین تر 3 میلیون زیات کسان وتلي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25.2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.6، مزار شریف اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 20.1، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.9.
د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه د حضور د دوام په اړه د یو پریکړه لیک پر مسودې رای اخلي. د یو نامه د حضور دوام څومره مهم دی؟
زما په نظر په دې وخت کې ډیر مهم دی چې یونما هلته حضور ولري. په دې چې یونما د کم یو ملک دوه ملکو نمایندګي نه کوي بلکې دا یو منظم ساختار.
په دې اړه مو د بشري حقونو یوې فعال سره مرکه کړې ده. د کابل د امنی قومندانۍ په تیرو شپږو میاشتو کې د مختلفو جرمونو په تور د 2000 زیاتو کسانو د نیولو خبر ورکوي.
لکه غلا، اختطاف، قتل، د غیر قانوني وسلو لیږد او د نظم په ګډوډولو تورن کسان نیولې دي.
په کابل کې د مطبوع مسؤلین وایي کاروبار ډیر خراب شوی دی.
ډیر حکومت د میراث په ادامه باندې په دغه مساویو باندې مجموعه تنوالونه کاشتي او هیڅ کار ورته نشته.
دغه راز مو د اوکراین وروستۍ وضعیت هم له پامه نه دی غورځولی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر یو پریکړه رای اخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه د یو بل کال په مخه تمدیدېږي. د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې به تمدید شي. امنیت شورا ټول غړي دغه پریکړه لیک ته رای ورکړي. دغه پریکړه لیک ناروی وړاندې کړی، خو یو شمېر ډیپلوماټان وایي چې د متن پر سر د روسي په شمول یو شمېر د دې شورا غړي اختلاف لري. نور په دې رپورت کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن په یو پریکړه لیک رائے واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د حضور دوام یقیني کوي. خو دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروی وړاندې کړي د متن په سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلودل، چې پکې د یو لړ تغیراتو سره سره د ډیپلوماټانو په قول روسیې بیا هم ځینې ملاحظات لري. هند، برازیل او فرانسې هم په دغه مسوده کې د بدلون غوښتنې کړې وې. د فرانس پریس اژانس د یوې ډیپلوماټیکي سرچینې له قوله خبر ورکړې چې ویلي دي مسکو پرون چهارشنبه د دغه پریکړه لیک له مسودې سره چې پرې د اوږدې مودې راهیسې بحثونه سوي په دې خاطر مخالفت څرګند کړ چې وایي د طالبانو چې اوس پر افغانستان واکمن دي رضایت نه دی حاصل سوی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې برستیال سفیر دیمتری پولیانسکی فرانس پریس ته ویلي چې د پریکړه لیک متن د دوی دریځ نه منعکسوي، خو نوموړي ونه ویل چې آیا مسکو به دغه پریکړه لیک چې د افغانستان پر وخت نن ماښام شپږ نیمې بجې ورباندې رای اخیستل کیږي ویټو کړي کنه. یو ډیپلوماټ د خپل نوم پټ ساتلو په شرط فرانس پریس اژانس ته ویلي چې د روسیې ترڅنګ چین هم ویلي چې دغه پریکړه لیک په مسوده کې د بشري حقوقو موضوع ته ډیر پام اړول سوی دی. د 2023 کال په اگست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل لنیول کې دوه راهیسي نړیوالو په دې هیات کې د بشري حقوقو په تیر بیا د شوزو او جنو د کار او زده کړې موضوع ته ډیر پام اړولې، او له طالب چارواکو یې غوښتي چې د دوی د اساسي حقوقو باید درناوی وکړي. خو طالبانو ویلي چې د شریعت لمخې شوزو او جنو ته خپل حقوق ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر میشل باچلې چې په دې ورستوي کې له افغانستان څخه کتنه تر سره کړي ټینګار کړي چې په دې هیات کې اړتیاسته چې پر بشري حقوقو څارنه وسی، او ویلي چې دې موضوع ته باید د ملګرو ملتونو د ماموریت په چوکاټ کې زیات پام وړول سي ترڅو دوی وکولای شي چې له افغان ولس سره مرسته او همکاري وکړي. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي، په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر یو بل کال پورې، یعنی تر 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید سي. دغه پریکړه لیک افغانانو ته چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د بشري مرستو رسول غوښتنه کوي. د دغه پریکړه لیک د متن له مخې دغه راز یوناما ژمنه کوي چې په افغانستان کې به د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره د دې هیواد له مهمو سیاسي څیرو سره خبرو ته دوام ورکوي. دغه پریکړه لیک دغه راز په ټولنه کې په مساوي او اغیزمن ډول د شوزو چې واک ته د طالبانو له رسیدو راهیسي تر ډیره څنګ ته سوي د بشپړ فعال ګډون غوښتنه کوي.
چې د یو نماد حضور دوام د افغانستان لپاره چې له اقتصادي ام بشري او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی څومره مهم دی، په دې اړه مې مخکې د بشري حقوقو له یوې فعال فروزان رسولي سره د مرکې په پایل کې هم دا پوښتنه وکړه.
زما په نظر په دې وخت کې ډیر مهم دی چې یونما هلته حضور ولري، په دې چې یونما د کوم یو ملک دوه ملکو نمائندګي نه کوي، بلکې دا یو منظم ساختار دی او د مختلف هیوادونو همکاري د دې سره د هغوی ملاتړ دی سره دی. او دا چې په افغانستان کې فعلی حالت کې مشتو لوینو چې یوازنی خارجي نمائندګي لکه د خارجي دفتر هغه هم د یونما دی چې ډیر فعال دی د طالبانو سره ویني، بشري بخش کې دوی مرستې کوي، خوراکي مواد توزیع کوي او د نظارت کوي، دوی خپل سټیټمنټونه ورکوي چې د بشري حقوقو پر خلاف اعمال چې تر سره کیږي د هر برخه کې دوی ډیر فعال دي. نو مهمه ده د حساس وخت افغانستان کې دوی خپل کارو ته ادامه ورکړي.
د ملګرو ملتونو له دغه ماموریت سره په افغانستان کې بشري حقوقو موضوع ته هم ډیر پام اړول شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر میشل باچلی چې په دې وروستیو کې کابل ته تللی و هم د سفر په پای کې وویل چې د ته اړتیا ده چې باید د ملګرو ملتونو د ماموریت په چوکاټ کې یو قوي د بشري حقوقو ماموریت په افغانستان کې ولرو. په تیر بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې موضوع ته نړیوالو ډیر پام اړولې، تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دغه یو ماموریت درلودل د یوناما په چوکاټ کې مهم دی، او آیا دا به د بشري حقوقو په برخه کې کوم بدلون راولي؟
دا بدلون همیشه چې راځي هغه د ډیرو هڅو او د دوامدار هڅو په نتیجه کې راځي. نو مهمه ده چې دلته هم د هڅو ته ادامه ورکړل شي او 100% دا خپل تاثیرات لري. پدې چې افغانستان فعلاً کم حالت کې چې دی د تیرو شلو کلونو هڅې دي دلته خلک د خپل حقوق باندې چې اوس پوسوي دي او دومره چې خپل ژغ اوچتوي موږ په سوشل میډیا کې اورو د خلکو خبرونو کې اورو چې همیشه هغوی خپل ژغ اوچتوي د ښځو تعلیم په برخه کې هغوی غوښتنې لري د خپل حقوقو برخه کې لري دغه ټوله یو د هغه لاسته راوړنو څخه ده چې په شل کلو کې خلک په خپل حقوق باندې پوه دي او دا چې پوه دي او ځینې خلک چې هغوی راضي نه دي د دې حالت څخه مثلا د انجونو د تعلیم په برخه کې د هغوی په بورسونو کې تک په برخه کې موږ دا اوس اوس کې واورېدله چې شرط بندې شول شوی دی چې هیڅ هیواد ته بې له محرمه سفر نشي کولی نو دغه ټوله مشکلات دي چې دوی خپل د حقوقو څخه محرومه کوي یا شاته پاتې کوي مهمه ده چې په داسې حالت کې چې کله د افغان میرمنې خپل ژغ کوي او څوک یې ژغ نه اوري ورته د افغانستان نور خلک ژغ کوي مشکلات لري د هغوی حقوق کچیرې پایمال کیږي نو پرته له دې چې خپل د افغانستان اسلامي امارت دې موضوعاتو ته باید جدي توجه وکړي مهمه ده چې بین المللي ټولنه جهان هم دې موضوعاتو ته توجه وکړي د دې څخه نظارت وکړي او هر ځای کې چې توجه اسلامي امارت ورته نه کوي باید نړیوال هغوی دې ته متوجه کړي او دوی په دې پوه کې چې کچیر دوی خپل ادامه غواړي دوام غواړي او د دنیا سره شی اړیکې غواړي نو دا بنیادی حقوق دي د انسانانو چې دوی په هیڅ دلیل باندې د هغې څخه سرغړونه نسی کولای باید هغې ملاتړ وکړي مهم دی چې هغې لپاره هم یونما اوسي او هم یو مشخص نهاد اوسي چې هغوی بشري حقوقو په برخه کې جدان او خاص توجه ولري
د بشري حقوقو فعال فروزان رسولي وه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور له 2000 زیات کسان نیولې دي مسؤلینو په خبره پني ول شو کسانو کې مشهور مجرمین هم شامل دي
تبداسي وچې د اسلامي عبارت پر تک به په هواد کې جدایتو د پټوله کې راکم شي
د پلازمینې کابل اوسیدونکو هواد وی لتیرو و میشتو رئیس لکل چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي په دغه خار کې د بیلابیلو جنایي جرمونو کچل وړه شوې ده
کې جدایتو د کچا ډیر وړه شوې ده په اړه کوڅه کې غلېوي د جدایي په خو مجرمین وي هیڅوک هم خود دي دي او د خلک کورس تر بلې دوروب زیاتېږي
د دې خار یو بل اوسیدونکو چې د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي هم ورته نظر لري
په دې ورسته کې لا ویډیو سوي دي مش خبرونه اورو چې مرشنګ لا کېج مرسکلنګ لا کېج کوروته خلک اوري غلاوي کوي اتاکشنان هم غلا کېږي
خو د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د جرمونو کچه راخته شوی او دوی د سفر کې دوه په هڅه کې دي د طالبانو د حکومت د کابل امنی قمندانۍ مسولین وایي په تیر شپږو میاشتو کې د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور 2100 کسان نیولې دوی د سرګندونې د پنځمې پورس په یو خبري غونډه کې وکړي د کابل امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي رادیو ته ویل په نیول شویو کسانو کې مشهور مجرمین هم شامل دي
په تیر شپږو میاشتو کې د کابل امنیت قمندانۍ اړوندو حوزو او د ولسوالیو قمندانۍ په ګڼو عملیاتو کې 2100 تنه په جنایي جرمونو لکه غلا، اختطاف، قتل، د غیر قانوني وسلو لیږد، اخلاقي فساد او د نظم په ګډوډولو تورن کسان نیولې دي او دوسیه عدلیه او قضیه ارګانونو ته سپارل شوې دي
خو خاغلی زدران د په خبره د مشهور مجرمینو په اړه جزئیات ورنکړل نوموړي وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د امنیت قمندانۍ د تروریزم سره د مبارزې مدیریت توانېدلې چې د کمیشن کاري د وسلو د لیږد د طالبانو له نامه ناوړه ګټه اخیستونکو او داعش ډلې 8 کسان له یو شمېر وسلو او 14 مهماتو سره یو ځای ونیسي د طالبانو د کابل امنیت قمندانۍ مسولینو د پولیسو د سل شمېرې د بیا پیلېدو خبر هم ورکړو او له خلکو غوښتنه وکړه چې د ستونزې پر مهال له دې وړیا شمېرې سره اړیکه ونیسي و مو غختل د کابل د امنیه قمندانۍ مسولین په پلازمینه کې د کور په کور تلاشي پاړه هم جزئیات شریک کړي خو د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران وای تصفیهوی عملیات لا هم روان دي او په پای کې به جزئیات شریک شي د طالبانو لوري په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې کور په کور تلاشي په کور دننه او بهر غن خبرګونونه لرل یو شمیر نړیوالو بنسټونو او چارواکو ویلي چې د کورونو تلاشي تهدیدول نیول او له خلکو سره تاوتریخوالې د منلو وړ نه دي او طالبان باید خپل دا چاره ژر تر ژره ودروي
اشنا راجا اونستا دی نه لوت بزو چنويتا
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې
دا وای مونږ مو مسلین راغلی ډرامې سبتو هغه چې وخت وشي وا وای لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوې کال آزادی رادیو سره یو ځای ولمانځي.
نوې کال را روان دی، خو د یو شمېر رسنیو مسولان وایي چې سکل نوروز به خاید په خوا په څیر په خپل خبرونو کې و نشي لمنځلې ځکه چې یو شمېر محدودیتونه لګول شوی دي. نور په دې راپور کې
د نوروز یا د نوی کال منځل چې په جګړه ځپلي افغانستان کې به یو ورځ د دغه هیواد اوسیدونکو ته خوښي ورکوله، کاری چې سکل د تیرو کلونو په شان ونن منځل شي. رسنیو چې له نوروز څو ورځې مخکې به نوروزی خبرونو لپاره تیاری نیو، یو شمیر وایي چې سکل به د نوروز په مناسبت کومه ځانګړې خبرونه لري. د لمر ټلویزیون او ارکوزیا رادیو د نشراتو مسؤل رضوان لرمل وایي سکل دوی د طالبانو حکومت لخوا رسنیو ته د نوی پالیسۍ پر بنسټ یوازې د 1401 لمر سکل د پسرلی په مناسبت خپل خبرونه چمتو کړي دي. خو نو موړې وای په دې خبرونو کې هم یو شمیر محدودیتونه شته.
پالیسی چې ټاکلې د رسنیو لپاره د نوې کال لپاره هم د ځانګړو خبرونو لپاره موږ په خبرونو کې عملي کړي دي. یعنی په دې معنی چې د پسرلی ځانګړي خبرونې شته، هم راډیوي هم ټلویزیوني، خو پرته له موسیقي به وي، پرته له ښځینو تمثیل کوونکو نه به وي، او پرته له هغو ځانګړو برخو نه به وي چې دغه پالیسی سره سر نه خوري.
په کابل کې د ویسیمیز رادیو وایاند چې نه غوړي نومي واخیستل شي، ازادي رادیو ته ویل طالبانو دوی ته ویلي چې باید ډیرې خبرونه خوونی زیوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیولا مجاهد وای کڅ هم په دې اړه تر اوسه څرګند څه نه دی ویل شوی، خو د نوروز منزل د دوی په خبره له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دی.
د نوروز باره کې تر اوسه موږ هیڅ تصمیم نه دی نیولای. البته د اسلام د احکامو له مخې نوروز تجلیلول په رسمي بڼه باندې موږ نه کوو، ځکه هغه د اسلامي نصوص سره په تضاد کې واقع کیږي. علما کرام په مساجدو کې لارښوونې کړې دي او خلک یې تشویق کړي دي چې هغه څه اسلامي فرهنګ نه ده او اسلامي اجازه نه لري، هغو شیانو سره ټول خلک محتاط اوسېږي. خو غوښتنه مو له ټولو هېوادوالو څخه دا ده چې کوم شیان چې اسلام خو لارښوونه کوي هغه په پام کې ونیسي.
هر کال د افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې نوروز د کال د لومړۍ ورځې په توګه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو فرهنګي سازمان یا یونسکو هم په خپل جنتري کې نوروز د نړیوال میراث په توګه ثبت کړی.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. ازبکستان چې له روسیې سره نږدې اړیکې لري په اوکراین کې د جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر نن په تاشکند کې د پارلمان غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې د اوکراین وضعیت ته ژوره اندېښنه لري او هېواد د اوکراین هغه سیمې په رسمیت نه پېژني چې موسکو په رسمیت پېژندلې دي.
ازبکستان وایي د بېلتون غوښتونکو روسي پلوه سیمې دونباس چې د دونېسک د جمهوریت په نوم روسیه پېژني، همداراز د لوهانسک د خلکو جمهوریت تاشکند په رسمیت نه پېژني. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن وویل لومړی باید په اوکراین کې شخړې سمدستي ودرول شي. تاشکند د اوکراین خپلواکي، واکمني او ځمکني بشپړتیا په رسمیت پیژني او د لوهانسک او دونسک جمهوریتونه په رسمیت نه پیژني. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ده هم وویل چې حکومت یې په تاشکند کې پر دې کار کوي چې پر روسیې د نړیوالو د بندیزونو له اغېزو خپل هیواد خوندي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا، د اروپایي ټولنې غړیو او بیا شمېر نورو هیوادو پر روسیې سخت بندیزونه د دې لپاره لګولې دي چې روسي پوځیانو د فبروري په 14 پر خپل ګاونډي اوکراین برید کړی دی. ازبکستان په منځنۍ اسیا کې دوهم هیواد شو چې د اوکراین پر سر یې په سیمه کې له خپل متحد ماسکو سره ټکر راغلی دی. تر ازبکستان مخکې پر اوکراین د روسیې د برید په خاطر د منځنۍ اسیا بل هیواد قزاقستان ویلی وو چې د اوکراین روسي پلوه بېلتون غوښتونکي سیمې په رسمیت نه پیژني او دغو هیوادو ژمنه کړې ده چې له اوکراین سره به په بشري برخه کې مرستې وکړي.
او د خبرونه پاتې برخه زموږ له همکارې ملالې بشیر سره اوسې.
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه تموزه ملالې بشیر هر کله کوم. د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې د کرنې او مالداري چارو ریاست د ویالو پاکولو په برخه کې نږدې 1000 کسانو ته د کار زمينه برابر اسوه. هر یو کارګر ته د کار په بدل کې د ورځې 10 کیلو غنم ورکول کیږي. د دې موضوع تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د کونړ سرپرست مرستیال والی مولوی عبد الله حقانی ازادي راډیو ته وویل د کرنې او مالداري وزارت ولایت ته سلګونه ټنه غنم لیږلي چې د ویلو کاریزونو او چینو پاکولو په بدل کې نږدې 1000 کسانو ته ورکول کیږي.
په مختلفو ولسوالو کې نو دا 9800 کسان کار کوي. دا اوس 898 تنه غنم دیته راغلي دي. دا غې په مقابل کې د کار کوي 10 کیلو غنم دیته د ورځې د کار په یواز کې ورکول کیږي.
مرستیل والی وای کوخخ کوي چې د خوراکي موادو د ورکړې په بدل کې د یاد ولایت نورې تخریب شوی او بندې شوی ویلې هم پاکي او ترمیم کړي چې ورسره به له اوبو بې برخې په زرګونو جریبه ځمکو ته اوبه ورسوي. خلک هم وای وطني د آبادۍ او پرمختګ ته اړتیا لري او دوی په دې خوښ دي چې هم د هیواد آبادۍ کې برخه اخلي او هم ورته د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي. د کونړ په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې اوس مهال د خوړو نړیوال پروګرام لخوا هم د یو شمیر ویلو او سرکونو د ترمیم او صفایي چارې روان دي.
اوس هم یوې بلې موضوع ته ستاسو پام را اړوم. د افغانستان د خبرونکو یا ناشرانو ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمنې دوره هیسي په دې هیواد کې د کتابونو د چاپ او خپرولو په کاروبار کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په کابل کې د کتابونو یو شمیر پلورونکي وایي د تیر حکومت د وخت پرتله اوس مهال د کتابونو د مطالعې فرهنګ پیکه سوی دی. نور حال په دې راپور کې.
په کابل کې د یوې چاپخونې چالان ماشینونه چې اوس خای یوازې د خرابېدو له ویرې په میاشت کې یو ځل چالان شي. خو د چاپ همدا ماشینونه مخکې د ورځې په ساعتونو چلیدل. اوس یې مسؤلین وایي د چاپ کارونو د نه موجودیت له امله ډېرې مطبعې بندې شوې دي. د افغانستان د چاپخونو د ټولنې مرستیال شاکر صمیمي ازادي راډیو ته وویل دی وایي که څه هم د تیر حکومت پر مهال هم چاپخونې د کارونو له نه موجودیت سره مخ وي، ځکه پخوانیو چارواکو په کابل او ولایتونو کې د 150 چاپخونو له موجودیت سره سره په بهرنیو ملکونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو کې چاپچارې ترسره کولې. د چاپخونو مسؤلین په داسې حال کې د چاپ د کارونو د ودرېدو له امله شکایت کوي چې د کتاب پلورونکو په خبره په افغانستان کې په دې وروستیو کې د کتاب لوستنې فرهنګ هم زیانمن شوی. فیصل په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. دی وایي که څه هم مطالعې خوښیږي خو اوس د پیسو د نه لرلو له امله نشي کولی کتابونه واخلي. دی وایي مخکې به لږ تر لږه د میاشتې 4-5 بیلابیل کتابونه پیرل او لوستل.
کتابونه سره ډېر علاقه درلودل او په ونای کې یو اردو کتابه لوستل، خو کله چې طالبان غلی مونږ هغه علاقه چې په خوانی کې لرو اوس په کتاب کې نه لرو. دې لپاره چې مونږ کوم امید په آینده کې نه لرو، دې لپاره مونږ کتاب اوس نه لولو.
فیصل فکر کوي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمنۍ سره افغانستان شاتګ وکړو او دې باور نه لري چې هڅې به پایله ورکړي. د بیکاری زیاتیدل او اقتصادي ستونزې بل لامل دی چې د کتاب لوستنې په فرهنګي منفي اغیز کړي. د کابل اوسیدونکو فقیر محمد له 12 ټولګي فارغ شوه، خو د لوړو زده کړو لپاره یې ځکه تابع نشته چې کاروبار نشته او اړ دی د خپل کورنۍ لپاره ورځ مزدوري وکړي.
زه د مطالعې زیات شوقي وم، خو اوس د کتابونو لوستلو وخت نه لرم، ځکه سهار وختي د کار په لټه له کوره وزم او ماښام ستړی ستومانه کور ته راستنېږم. نو د کتاب لوستنې لپاره هیڅ وخت او شیما نشته.
د کابل کتاب پلورونکي هم د کاروبار لنشتوالي سره ټکوي. د دې خار په جوشیر سیمه کې لګ تر لګه 160 کتاب پلورنځي شته. په دې سیمه کې د کتاب پلورونکو د ټولنې مسول اکبر عظیمی وایي لا د کتابونو د لوست فرهنګ سم نو غړیدلی چې په هیواد کې سیاسي بدلون رامنځته شو او دې کم غړیدلی فرهنګ سخت زیان ولید.
اوس چې د افغان حکومت واکې د طالبانو په لاس کې ده، باید په دې اړه ځانګړې پریکړه وکړي او دې مسایلو ته پام راواړوي. دوی تر اوسه دې اړخ ته هیڅ پام نه دی کړی او همدا لامل دی چې نوی په سولو کې د کتاب چاپونې او خپرولو کاروبار خراب او په ټپه درېدلی دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د خپرندوی ټولنو رئیس سید احمد سعید وایي د خپرندوی ټولنو کاروبار د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دی او له دې حالته د وتلو کومه لاره هم نشته. دی وایي په افغانستان کې تر 200 خپرندوی ټولنو او 1500 کتاب پلورونکو فعالیت کاوه، خو اوس مهال په سولو کې شلو یې خپل کاروبار بدل کړی او له 10 تر 15 سلنه یې هیواد پریښی. دیوای د تیر جمهوری نظام پر مهال په دې هیواد کې بیلابیلو اکاډمیکو بنسټونو او دولتي او خصوصي پوهنتونونو فعالیت کوي چې د کتاب لوستنې په برخه کې مثبت اغیز کړیو، خو اوس مهال دغه بنسټونو فعالیتونه کم شوي او د کتاب د پلور په بازار هم منفي اغیز کړی. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو څه مو دوړان دي، د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي وو چې حکومت د مطبوع د بیا فعالیت او د لوست فرهنګ لپاره هڅه کوي.
اوس هم له هغو پیغامونو یو څو اورو چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلې دي.
زه د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ څخه در سره په تماس کې یم. خبرې وړو چې په نورو سیمو کې انکشافي پروژو خپل کارونه پیل کړي دي. عمر د افغانستان د اسلامي امارت څخه غواړو چې د چمتال د ولسوالۍ د نوښار په منطقه کې د یو کلي څخه تر بلې کلي پورې په ډېرو ستونزو مشکلاتو چې باران وسي، خلک نه موټر بیا ولای سي نه موټر سکیل لای سي، یعنی ټوله منطقې ته دا حساب معلوم دی. باید سړک نه پخېږي، باید دا کلان یو جغلکاري خو باید وسي د نوښار منطقې ته. داسې یو په تکلیف او ستونزو سره خلک مخ دي چې بیخي انداز نه لګېږي. وسلام ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، زه عبدالقدوس کابل کمپنی څخه تاسو سره پاړی کیم. مورور د افغانستان نیو کیسه د ملت سیده غریب د نومک کراچوانان نه دلته په زور پیسې اخلي کیږي. مانا سړک په سر دولتي سړک باندې ولاړې خو زورواکي پیسې را نه اخلي. نو ما د مسؤلینو چارواکو بالخصوص طالبان نه دا خوښ ته چې ورور د مغم د خلکو دی وخوري. السلام د ازادي راډیو نه مننه.
نمسکار مورور، دا د هلمند ولایت تجریسی ولسوالۍ نه خبره کوم. دا خلک چې راځي مسیسیک په نورو باغران باغني مساکله سنګین ته په نوزاد ویشه کېږي. دا نږدې د کمربندو خلکو ته یوه روپۍ نه ده رسېدلې. نو دا هغه وسره چې موږ اړیکه ونیسو هغه وایي موږ ورېځو، نو هغه خو په قوانینو نه دي رسېدلې. موږ شهیدان کړي دي، موږ ټپیان کړي دي. موږ تر اوسه په موږ باندې پوښتنه وکړه، تر اوسه دا خبره وکړه چې هغه موږ سرایونه نه دي کړي. دا چې اوس موږ یو زغ دی واوره دي، خو دا موږ ایانا د زمین دی ایالونه را پسې ټکور ټکور خلک یې هیڅوک موږ هغه نه اوري. الله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ورته غوډه خمیری کني وره د تذکیرو په واره کې پښتنه لرم. د تذکیرو په واره کې موږ مشکل دی. د ورته غوډه میدان خلک د تذکیرو باندې ډېر مشکل باندې دي. حتی په خارج کې تذکیرم ټول د اتیا کاله یا نوی کاله د ورته په نامه باندې دي. اوس ټول د میدان په نامه کړي، میدان ورته کړي دي. دا تذکیرو د رئیس الوزرا نه خواهش کو دغه مشکلات ته رسیدگی وکړه، دغه مشکلات حل کړه. دلته اوس موږ په خارج کې حتی چې دغه تفکیر هلته پاسپورټونه او تذکیرې د وردګو په نامه دي، وردګ ولایت په نامه، او وردګ ډېر نفوس لري. میدان هلته ډېر کم ځای دی. په دې باندې د موږ تذکیرو مشکل بېخي داسې حل سره کېدلی. حتی په خارج کې موږ پاسپورټونه را شاته کوي، د تذکیرې د میدان وردګو په نامه شوې ده او پاسپورټ د وردګو په نامه. په دې باندې موږ ډېر د مشکل ته مخامخ یو. اسلامی امارات ورکړو چارواکو نه دا هیله کوو چې دغه مشکل ته رسیدګي وکړو، دغه مشکل حل کړو. د وردګو خو درېسوه کلن تاریخ لري. وردګ بابا دی، موږ د تورو وردګو بابا و، د موږ د بابا نوم بدلوي. میدان وردګو پورې تړلی دی، دلته میدان وردګ کې جوړ کړي. ازادۍ راډیو نه خواهش کوي چې زموږ پیغام خپور کړو. سلام،
دا هیله ده د هلمند ولایت د ټولو مشرانو څخه چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د نوزاد د ګیر بازار څخه تر دې شپې چې دغه سړک را جوړ کړي او د فرهاد بابا راته جوړ کړي بند. نو تاسو ادیره جوړ کړئ.
اوس لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.